السلام علیکم دا مشا ریډیو دا وخت مازیګر سلور بجې شوې دي زانی ساج ملبتا سره په دې روانه خبرونه کیم په دې خبرونه کې با په افغانستان کې د سیلابونو صورتحال د پاکستان د کابینې د بجلی د سیاتوالي پاړه د غونډې بنو او د خبرې جمسې د خلکو ستونزې او 19 پروګرامونه پښتانه پنړې کې او یادونه به هم ووره خو اول با د دې سات تازه خبرونه وورو چې بوریوال کاکړی تاسو ته وړاندې کوي
نمرای د مهم خبرونو سرټکی په افغانستان کې د راغلو سیلابونو لکبل لږ تر لږ 30 کسان وژل شوی دی د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف امر کړی دی چې د توانای پیدا کوم کمپنیو ته دی هر ورځ 28000 ټنه تیل ورکړل شي چې زیاته بجلی پیدا کړي او له امریکا سره د اسامه بن لادن د پیدا کولو په لړ کې د مرستې په تور د بندسیوي ډاکټر شکیل افریدی ورور وای چې د خپل ورور د ژوند پاړه ډیر اندېښنې لري اوس بشپړه خبرونه په افغانستان کې درغلو سیلابونو لکبل لږ تر لږ 30 کسان وژل شوی دی د افغانستان او ملګرو ملتونو چارواکي وایي د ورستیو بارانونو لکبل راغلو سیلابونو په ټول افغانستان کې شاوخوا 30 کسان وژلي او یو شمیر نور لا درک دي د سیلابونو سره باندې سل کورونه نړولي په پراخه کچه د کروندې مزکه ویجاړه کړي او د خلکو څاروي ته هم زیان رسولی دی د غور ولایت د والی ویاند عبدالحی خطیبی وای یوازې د دې ولایت په سلور ولسوالیو کې سلور کسان وژل شوی دی په عین حال کې د بدخشان د والی ویاند وای چې په یفتل ولسوالۍ کې سیلابونو 43 کسان وژل دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو تنظیمونکو اداره وای د سیلابونو په نتیجه کې د ویجاړ شوو سړکونو او لارو لکبله زیانمن شوو سیمو ته د مرستو رسول ګران شوی دی د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د ملک د پټرولیم وزارت امر کړی دی چې د توانایي پیدا کوونکو کمپنیو ته د هر ورځ 28000 ټنه تیل ورکړل شي چې ډیره بجلی پیدا کړي د پاکستاني وزیر اعظم له دفتر خبرسوي خبر پانه لیکي چې لدې سره به د ملک په کچا 1200 میگاواټ بجلی زیاته کړل شي د یادونه ورده چې د خیبر پښتونخوا د پېښور 400 مردان او ډیر اسماعیل خان په ګډون د پنجاب صوبې په یو شمیر شهرونو کې هم د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد له تشدد ډکه مظاهره روانلی د روان میاشتې له 19 نیټې څخه د پیلسو د مظاهرو په ترڅ کې تر اوسه 15 کسان وژل شوی او تر 15 زیات ټپیان شوی دي له امریکا سره د اسامه بن لادن د پیدا کولو په لړ کې د مرستې په تور د بندسیوي ډاکټر شکیل افریدی ورور جمیل افریدی وای چې امریکا د ورور رسوا کړ له رویټرز خبري اجان سره د ځنګړي مرکه په ترڅ کې جمیل افریدی ویلي چې د خپل ورور ډاکټر شکیل افریدی د ژوند په اړه ډیر زیات اندېښمن دي کوم چې د پېښور په زندان کې په یو حالت کې ساتل شوی دی جمیل افریدی وویل امریکا ته په کار و چې ډاکټر شکیل افریدی پټ ساتلی وای
ڈاکٹر دا امریکہ پر اکار کھڑے وی نو سوچ اس چہ پر اکار کی نو غا خو سڑے پٹ ساتھی دس شرمائی نا جس کم رول امریکہ دا کھڑا خو سخین دے کھڑے
د زندان چارواکي وای چې ډاکټر شکیل افریدی په دې زندان کې لبندي هغو وسلوالو د ژغورلو لپاره یوازې ساتلې دي چې د اسامه بن لادن د وژنې غچ اخیستل غواړي ډاکټر شکیل افریدی ته له هغه وروسته د 3 کاله بند سزا وورول سو چې په رسمي توګه له لشکر اسلام نومي وسلوالې ډلې سره په مرستو تورن سو خو د هغه ملاتړي وای چې نوموړي ته دا سزا پردي ورکړل شوې ده چې د امریکا له استخباراتي ادارې سی آی ای سره د اسامه بن لادن د مندلو په لړ کې مرسته کړې وه د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې د پوځي قافلو د تیرېدو له کبله هلته ګرځبندیز لګول شوی دی ځای خلک وایي چې د دې له کبله دوی له لوی شمیر ستونزو سره مخامخ دي د شمالي وزیرستان د پولیټیکل انتظامي چارواکي وایي چې نن سهار له 6 بجو بیا تر نامعلوم وخت پورې په تحصیل میرانشاه د تخیل بویا دوسلی رزمک او سب ډیویژن میرالی کې ګرځبندیز یا کرفیو لګول شوی ده ځای خلکو ته ویل شوی دی چې لارو ته نه راوځي او په دې سیمو کې به یوازې د پاکستان پوځي قافلې تګ راتګ کوي د یادونې وړ ده چې له کلونو راهیسې د شمالي وزیرستان په ټولو سیمو کې د هر یکشنبې یا اتوار په ورځ ګرځبندیز لګول شوی وي افغان ولسمشر حامد کرزی وایي ترهګري د افغانستان او پاکستان په وړاندې یو شریک ګواښ دی دغه په وینا په کار ده چې پر ضد یې په ګډه مبارزه ورکړل شي دا خبرې افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان نوي ټاکل شوي وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته د مبارکۍ په پیغام کې کړې دي نوموړي ویلي دي چې افغانستان او پاکستان دواړه له ځینو ګډو ګواښونو سره مخامخ دي چې د خپلې نیکمرغۍ لپاره کولی سي له ګډو فرصتونو کار واخلي. د پاکستان نوي ټاکل شوي وزیر اعظم راجا پرویز اشرف هم پرون اسمبلی ته په خپله لومړنۍ وینا کې وویل چې تر څو په افغانستان کې امن نه وي راغلی تر هغه وخته په پاکستان کې امن نه سي راتلی. د افغانستان په کندهار ولایت کې د یو سامان وړونکو موټر او د بهرنیو سرتیرو د زغروال ټینګ ترمنځ ټکر شوی چې پکې دوه بهرني سرتیري او دوه افغان موټر چلوونکي وژل شوي دي. د کندهار د والي ویان جاوید فیصل مشال ریډیو ته وویل چې دا پېښه نن سهار د کندهار له هوایي ډګر سره نږدې رامنځته شوه.
نن سهار سوی دی د ټانکر او د امریکایانو یو ټانګ سره ټکر شوي. دوه نفر د ټانکر چلوونکي چې د هغه پکښې وژل شوي دي.
د حساب ځواکونو مشال ریډیو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې د دې خبرې پخلی کړی دی چې په دې پیښه کې د دوی دوه سرتیري وژل شوي دي، خو هغوی دا نه دي ویلي چې دا سرتیري د کوم هیواد دي. د مصر د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي چې په دې هیواد کې د تیرې اونۍ د ولسمشریزو انتخاباتو نتیجې به نن یعنی د اتوار په ورځ اعلان کړي. د اخوان المسلمین امیدوار محمد مرسي او د لرې کړل شوي ولسمشر حسنی مبارک د دورې د وروستي وزیر اعظم احمد شفیق دواړو په دې انتخاباتو کې د بریا ادعا کړې ده. لومړی د نتیجو اعلان د تیرې چهارشنبې په ورځ کېدونکی و، خو د دواړو امیدوارانو لخوا د اپیلونو د جاج اخیستلو له کبله وځنډول سو. په عین حال کې په تیرې څلور لاره کې راغونډ سوو خلکو د پوځي شورا پر ضد احتجاج کوي چې ځانته یې په خپله واک ورکړ او هغه پارلمان یې ختم کړ چې اسلام پاله پکې په اکثریت کې و. د خبرونو پای
خبرینم د بوریوال کاکړ نووریدل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدلې او لستلې شي. په روانه خبرونه کې به ووري په افغانستان کې د سیلابونو له کبله د ډیر شو زیات کسان وژل شوي دي. د پاکستان کابینه فیصله کړې چې د بجلی زیات پیداوار لپاره به د بجلی جوړونکو کمپنو ته هر ورځ 30,000 ټن تیل ورکوي.
کټزرابان ډیم جوړ کی، پچکوڑ ریور گورودوب ڈیم جوڑ کی، پہ انڈس ریور فتح براج جوڑ کی، دا سلور پروجیکٹونا چې دوی جوڑ کی د بجلی تکلیف بالکل نہیں.
په پیښور کې د تیلو او سی ان جی د نرخونو کمیدو وروسته هم کرایانې زیاتې دي.
پیټرول ګران شو او سره دي چې نو د یو سټاپ چې نو 5 روپیه او 10 روپیه کرایې زیات کړه. او تاسو پتا دی چې را پیټرول ارزان شو کرایې هم که شانت زیات ده په کار کې دا کرایې کم شو.
او 19 پروګرام پښتانه په نړۍ کې هندستان ته د پښتنو د کډوالۍ او د هغې د اوسني ژوند په اړه به هم واره.
هر یو کس چې به د هندستان د فتح کولو لپاره تلو د هغې د فوج لویه برخه پښتنو.
په روانه خبرونه کې د نورو ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام یادونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسه. او زه د خبرونې لومړی ریپورت اړخته. په افغانستان کې د بارانونو او سیلابونو له کبله لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. سیلابونو په سلګونه اکړه کرنیزې ځمکې ته تاوان رسولې دي او کورونه یې روان کړي دي. د غور چارواکي وایي یوازې د دوی په ولایت کې سیلابونو 40 کسان وژل دي. حکومت وایي په ځپلو شوو سیمو کې مرستندویه کارونه پیل کړي دي. په دې اړه تفصیل د فرشته جلال سینه اورو.
یوازې په غور کې له دې امله لږ تر لږه 40 تنه مړه شوي دي. په سیمه کې د سیلابونو له امله هم دا راز ګڼ شمېر کورونه او زراعتي ځمکې ویجاړې شوي دي. د غور د والي ویاند عبدالحی خطیبي پرون وویل یو شمېر مړي راایستل شوي دي او کورنیو ته سپارل شوي دي. په غور کې له بیړنیو حالاتو سره د مبارزې ملي کمیټه ډېر محدود امکانات لري، مرستې لا نه دي رسېدلې. په افغانستان کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي چې په شمالي او مرکزي ولایتونو نو کې د سیلونو لامل د تلفاتو دقیق ارقام لا نه دي څرګند شوی. د دې ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس د شنبې په ماښام ویل چې سیلونو د خلکو صلح او جریبه زراعتي ځمکه تخریب کړې ده او زیات شمیر څاروي وژل شوي دي. د شاغلي سیاس په وینا افغان حکومت او د مرستې ادارو سیمې ته د خوراکي موادو د چاک د پاکو اوبو او د صحي ډلو د استولو لړۍ پیل کړې ده. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس وایي
په تیرو دوو یا دریو ورځو کې سیلابونه د شدیدو ورښتون له امله راغلي دي. واقعا په دغو سیمو کې ځاني او مالی تلفات رسیدلي دي. د خلکو فصلونه خراب شوي دي، کاریزونه ویالې او بندونه ویجاړ کړي دي. د غور د والی ویان پرون خبري رسنیو ته ویل چې د مرکز چغچران په شمول په دې ولایت څلور ولسوالۍ ځپل شوي دي. د اسوسییټډ پرس اژانس لیکي چې په شمالي او مرکزي سیمو کې له پنځو ورځو راهیسې پرلپسې بارانونو لښته لږه سل کورونه تخریب کړي دي. چارواکو ویلي چې یوازې دیر لستنه د بدخشان په بیلابیلو ولسوالیو کې مرسوي دي. د دې ولایت یفتل ولسوالی هم سیلابونو ځپلې ده. د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ د ادارې مسؤلین ویلي دي چې زیاتې لارې او ګودرونه له منځه تللي دي چې د دوی لپاره د مرستې رسولو کار سخت کړی دی. په عین حال کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په غور او یو شمېر نورو ولایتونو کې چارواکو ته ویل شوي دي چې د بیړنیو حالاتو لپاره له ولایتي بودیجې څخه د لارو د پاکولو لپاره پیسې مصرف کړي. د دې ادارې مسؤلینو وویل چې دوی په سیمه کې د بیلابیلو سازمانونو او مرسته رسوونکو ادارو د کار د هماهنګۍ مسؤلیت لري.
د افغانستان د سیلابونو په اړه رپورټ تاسو ورته اوس په پاکستان کې د بجلی د نشوالي په اړه یو رپورټ وورو. پاکستان کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد د تیرو اتو ورځو راهیسې احتجاجي مظاهرې روانې دي. د توانایي د دې بحران په لړ کې نوې ټاکلې شوې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف تیر ماښام د کابینې د توانایي کمیټې یو خصوصي غونډه راوبلله چې پکې فیصله وشوه چې بجلی جوړونکو کی کمپنیانو ته به هر ورځ 30,000 ټن تیل ورکول شي چې تر مخې به 200 میگا واټ بجلی پیدا کوي. نور تفصیل ورو د اسلام آباد نه د احمد الله پر رپورٹ کې.
د خیبر پختونخوا پیښور چارسدې مردان او ډیر اسماعیل خان په شمول د پنجاب په یو شمیر خارونو کې د بجلی د لوډ شیډنګ په ضد تشدد نه ډکې مظاهره روانې دي. بلخوا وزیر اعظم راجا پرویز اشرف تیر ورځ سوګند پورته کول ورستو ملک ترا پیښ د توانایي بحران په لړ کې د کابینې د توانایي کمیټې خصوصي اجلاس راوغوښتو. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی اعلامیه تر مخه په اجلاس کې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف پټرولیم وزارت ته هدایت جاری کړل چې بجلی پیدا کوونکي کمپنیانو ته د هر ورځ 23,000 ټن تیل کوي، نو دا شان با نېشنل گریډ کې 1200 میگا واټ اضافي بجلی شامل کړی شي. اعلامیه کې زیاته کړی شوی دا چې اجلاس دوران دوه کمیټیان جوړ کړی شوی چې د پنجاب او سند صوبو صنعتي او سی ان جی شوبو مشرانو سره به مذاکرات کوي چې هفته کې یو زیات ورځ د شوبو ته د ګیس فراهمي بند کړي او دغه اضافي ګیس هم بجلی پیدا کوونکي کمپنیانو ته ورکړي. د آل پاکستان سی ان جی اسوسییشن چیئرمین غیاس پراچا د حکومت د تجویز په حق لوایي
پاور سیکٹر
مونږ حکومت ته لیکلی دي او ورته وایو چې بجلی پیدا کوونکي کپنو تا کم اضافي ګیس ورکول غواړي، نو سی ان جی او صنعتي شوبې بندولو بغیر هم دوی ته ګیس ترلاسه کیدی شي. حکومت چې کیپټیو پاور تا کم 340 ایم ایم سی ایف ګیس ورکوي، کدا بند کړي نو د ګیس نه 1300 میگا واټ اضافي بجلی پیدا کیدی شي. او که حکومت زموږ د تجویز ونه منو او سی ان جی شوبې لپاره یو بل ورځ هم ګیس سپلای بند کړي شو، نو بیا به مونږ په ګډه سره دراتونکو لپاره خپل
د اوبو او بجلی ماهر او ارسا پخوانی چیئرمین فتح الله گنڈاپور وایي چې حکومت دا یو ښه ګام دی چې اضافي بجلی پیدا کولو لپاره به هر ورځ د بجلی پیدا کوونکي کمپنیانو ته تیل ورکوي او دا شان به ممکن شي چې بجلی په لوډ شیډنګ کې بعد لږ ډیر کمواله راشي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت له ارضی حل راوستو سره سره د مسلې په مستقل بنیادونو هم حل راوستل پکار دي.
ریور باندې بونجی ڈیم جوړ کی دا سلور پروجیکٹونه چې دوی جوړ کی د بجلی تکلیف په بالکل نه دا پرمننت علاج دی. فلډ او سیلف هم ناراضی او د ډیمونو عمر هم زیات وی.
یاد دی وی چروانې میاشتې ولسمه نیټه نه په ملک کې د بجلی لوډ شیډنګ په ضد شروع شوی احتجاجي مظاهرو کې تر دې دمه 15 کسان مړ او 15 څخه زیات جوبل شوی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د احمد الله رپورٹ تاسو ورته. اوس به یو بل رپورٹ ورو. پاکستان کې د وزیر اعظم بدلی دوروست نوې کابینه کې اکثریت هغه کسان شامل کړی شوی دي چې د یوسف رضا ګیلانی په کابینه کې هم شامل وو او دوی ته هم هغه زاړه وزارتونه ورکړل شوی دي. د سیاسي چارو کارپوهان د نوې کابینې ته په کوم نظر ګوري او د ریاس موسی خیل په رپورٹ کې.
سپریم کورٹ لخوا پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د نااهل فیصله سره ک یو طرف ته یوسف رضا گیلانی د خپل چوکین لر شو، نو بل طرف ته ورسره کابینه هم ماته شو. ول راجا پرویز اشرف د نوی وزیر اعظم په حیث د سوګن پورته کول وروسته هم هغه زړه کابینه بیا جوړ کړه او اکثریت پکې هغه پخوانی وزیران واغستی شو. د دې پریکړه به څه نتیجې رابرسېره شي په دې حق لراته د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وې.
حکومت تیرا کابینه نو هغه والی سره دخل کو په زمینو کې ډیر زیات سوالونه او ډیر زیات تنقیدونه کېدل. که تو ګورې نه به سیاسي مجموعي چې دین او هغه خلکو په ژوند کې تبدیلی مثبت را نغله، ژوند خلکو لپاره د ژوند اسانتیاګانې را نغله، مهنګایي کم نه شوه، بیروزګاري کم نه شوه، نو د هغې په پیش نظر په کار دار چې نوي کابینه راغلی وی او نوي کابینه په داسې خلکو باندې چې هغه صفا خلک وی، د بدنوانۍ نه پاک وی، د غلا غلطۍ نه پاک وی، هغه راوسته شوی وی. حکومت چې دی نو دا یو موقع ضایع کړه چې قوم ته یو نوي کابینه او یو صفا ستره کابینه ورکړې وی.
دغه رنګ د ګومل پوهنتون وایس چانسلر او د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر منصور احمد کندی وایي چې باید نوې کسانو ته موقع ورکړل شوی وه، نو دا شان به دوی د ښه کار کولو کوشش کړی و. دې زیاتوي
ایمانداری کړی وای خپل ځان مضبوطولو لپاره، اخپاره خو به ډېره ښه موقع وه. ما خیال کې ینګ را وستی وی هغه خو به جان مړولو کې جی دا کرایسس کې اور لګېدلی دی، موږ ځان پروف کړو. بیکاز ان کرایسس وین یو آر دا پروډکټ آف کرایسس یو آر گیون آل چانس ٹو شو یور لیڈرشپ اینڈ ٹیلنٹ. حالات کې خو به تا ته لیڈرشپ کوالٹی موقع نه درکې.
ولې بل طرف ته خبریال او په سیاسي چارو جوور نظر لرونکي سلیم احمد زړې کابینې بحالول یو ښه ګام بلی او وایي چې که نوي خلک راغلي وو نو دې سره به کرپشن سیوا شوی وو. سلیم احمد وایي
زما په خیال د حالاتو خزیدو خو داسې امکان نه ښکاري، البته دغه چانس پکې زیات وو. نوي کسان به هغه جیبونه به بالکل خالي وو او هغه به بیا ځان له د کرپشن سیزونه کتو.
د کابینې ډیویژن لخوا جاري شوی اعلامیه تر مخه ویش وفاقي وزیرانو، یولس وزرای مملکت او درې مشرانو ته چوکې ورکړې شوی دي چې پکې هنا رباني کرتا د خارجه وزارت، حفیظ شیخ ته خزانه، فاروق نایک ته قانون او قمر زمان کایره ته د خبرتیا او خپرونو زاړه وزارتونه ورکړي شو. د غرنګ رحمان ملک هم بیرته د مشیر داخله په چوکې اخستی شوې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نوی پاکستانی وزیر اعظم ته د اغه د دندې د مبارکۍ په پیغام کې د ترهګرۍ په وړاندې د شریک کار او لا نورې همکارۍ خبره کړې. آیا د نوی وزیر اعظم پر راتګ سره به د افغانستان لپاره د پاکستان په پالیسۍ کې بدلون راشي؟ دا پوښتنه د بشیر ګواخ په دې رپورټ کې ځواب شوې.
افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان نوی ټاکل شوی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته د مبارکۍ په پیغام کې ویلي چې ترهګری د افغانستان او پاکستان دواړو لپاره ګواښ دی او باید په وړاندې شریکی هلې ځلې وکړي. که څه هم ډیر وخت امریکایي او افغان چارواکو تور لګولی چې پاکستان افغانستان کې ترهګرو سره مرستې کوي، خو راجا پرویز اشرف پرون اسمبلی ته په خپل لومړۍ وینا کې د پاکستان دا خبره تکرار کړه چې تر څو افغانستان کې امن نه وي راغلی، تر هغې په پاکستان کې امن نشي راتلی. څېړونکي وایي چې د افغانستان، امریکا او پاکستان د تعلقاتو د ښه کولو لپاره باید پاکستان د خپلو بهرنیو چارو په پالیسۍ کې تغییر راولي. خو د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر ډاکټر اعجاز خټک وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو پالیسي حکومت نه بلکې پوځ جوړوي او د یو نوي وزیر اعظم په راتګ سره پاکستان کې کوم لوی انقلاب نه دی راغلی.
یو خو دا ذہن کی ٹھیک گئی کہ پاکستان کی حکومت نظر بدل سے وزیر اعظم بدل سے دوڑا بدل خبر دا افغانستان معاملات سے سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز انڈیا افغانستان امریکہ دا ٹائپ کا کسی پاکستان کی یا فوج آگے کے لاس بھی اور آگے نہ بغیر اگر کی فائنل نہ ہوگی فائنل فیصلہ آئی نہ بغیر بھی انو آرمی اور ملٹری اور تھنکنگ اور مائنڈ سیٹ پخل سے باندھے پاکستان کے انقلاب نظر آ رہے.
د تیرې پنځشنبه یا زیارت پورز د کابل په قرغه کې د وسلوالو په برید کې ګڼ خلک مړه او ژوبل شول چې ناټو پوځیانو یې پړه پر حقانی ډلې واچوله. افغان او امریکایي چارواکي وایي چې د پاکستان پوځ شمالي وزیرستان کې حقانی ډلې ته ځکه پناه ورکوي چې افغانستان کې د سټریټیجیک ډیپ د پالیسۍ او هلته د هندوستان خلاف د اغیز لپاره وکاروي. خو د سیاسي چارو کابل میشته کارپو یونس فکور دا پالیسي د پاکستان په زیان ګڼي او وایي اوس ښه موقع ده چې بدل یې کړي.
باید دوی دغه د صدراعظم تبدیلېده یو بانه چې او خپل منطقوي سیاست کې د تروریزم پر ضد اصلاح چې دا وروستۍ حمله چې په قرغه کې وشول او امریکایانو او جنرالانو یې ډېر ژر عقاري وډلې ته چې په پاکستان کې عجیب اشاره وکړل. ما ته رامعلومیږي چې د پاکستان استخبارات لا هم فرصت نه دي راغلي او دا جګړه او د دوی دا خشنه پالیسي به دوام وکړي، خو په نتیجه کې به پاکستان ته ډېر تاوان ورسیږي، افغانستان به د لاسه ولاړ شي او په منطقه کې به نفوذ هم وکړي.
ډاکټر اعجاز خټک هم وایي د نوي وزیر اعظم په راتګ سره پاکستان ته د بهرنیو چارو په پالیسۍ کې د بدلون ښه بهانه په لاس ورغلې.
پاکستان دا ضرورت اوس لارا رو باسی افغانستان سم امریکی سم اوغلی سارا پخبر پالیسی فیس فنڈامنٹل چینجز کی اس دعوے کی دا نئے پرائم منسٹر جو ہے نا یہ بانا ہوں کہ دیش کی راجا گیرانی پالیسی ہوا اور جا اس راجا سے پالیسی بازار کا لیکن سیمان کا خیال دے وقت کے کم سوزے پر افغانستان کے دیکھو پاکستان کے پاس دا موجودہ پالیسی کافی نقصان دے گا.
خود خٹک پوانا دا پاکستان نوی وزیر اعظم تھا گنے داخلی مسئلے پرتی دی اور دا پاکستان پر بہرنے پالیسی کی دو کم بدلون ہلا نہ لری.
دن کو مشال ریڈیو تاسو اور اوس با یو بل رپورٹ تلڑ شو د پاکستان په قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې خلک وای د حکومت لویناو سرسم په دې سیمه کې ل اتیاسیات سرکاري دکانونه چې په عامه اصطلاح کې د یوټیلیټی سٹورز په نوم پیژندل کیږي جوړ شوې دي. د دې خلکو په وینا دا ټول دکانونه یوازې په کاغذونو کې جوړ دي او په حقیقت کې هیڅ وجود نه لري. د دې خلکو په خبره ځینې یوټیلیټی سٹورز کوي هم نو سامان پکې نشتا. په دې دکانونو کې د حکومت لخوا په ارزانه بیا د روزنی ژوند د استعمال شیان خرڅیږي. نور تفصیل د خپل خبريال پر ریپورت کې اورو.
د یوټیلیټی سٹورز کارپوریشن اف پاکستان په حق لا د شمالي وزیرستان ځای خلک او د یوټیلیټی سٹورز زنانا زرایو مشال ریډیو ته دا خبره په ډاګه کړي چې په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د اتیاو نه زیات د یوټیلیټی سٹورز فرانچایز قائم شوی، خو ولې د خلکو د وینا تر مخه دغه فرانچایز تش په کاغذونو کې دي چې په ځمکه هیڅ وجود نه لري او خلکو ته تر هیڅ فائدہ نه رسی. د یوټیلیټی سٹورز زنانا زرایو وینا ده چې هر میاشت د دې ټولو فرانچایز لپاره د حکومت لخوا پر رعایتی نرخونو باندے سامان ورکڑلے کی گی، خو ولے دا فرنچائز مالکان یہ پر زائدہ دے چھ پا شمالی وزیرستان ایجنسی کے دا خلقو دا فائدے دا پارا فرنچائز تیوسی پا بانو او خوشا کے دا توک پا حساب خرسا ولے شی. دا شمالی وزیرستان ایجنسی اسے دون کے عمران مشال ریڈیو تاوے چھ کم فرنچائز موجود ہم دی پا کے سامان نہ ملاوی گی او دا توک پا بیائی دا اول نہ خرس کی.
بنیاد یشتا پا کاغذی ششتا او سامان نہ ملاوی جی او آدھے پو مارکیٹ سے خرچی جی پو بازور سے پو پرائیویٹ دکانے سے کرگیڑی ادھر خرچی جی لکا کہ تو بے دکانے بندے یو دکون دا اگے مخشے سامان بے پشے وہ ایسے کہ تو بے تاڑا والای دا تدا یوٹیلیٹی سٹور خو ایس کہ تو بینا پشا خرچا بھی گولم خون بند آستا پو جتا خیل شاستا ہے وہ جو دیستا بلکل ہے وہ نیرا زغانستا پشے میٹیریل نوی جس سر ریا خود ای پس سپلائی کئی بے خال کے دا صفحی دا ہو دی
شفی اللہ وائی چدا یوٹیلیٹی سٹور نامائی آورے دلے نوری پکے ہس ندلی دلی چ خلق ترے صفائی دا واخلی
یوٹیلیٹی سٹور خو لکمی نوم خور ودلای دی خو نرم نو ته لری دی جو درا دو ته بلو دی کوندای خو بس کا تعلیم افتا سړای وی دمره په پوی شي راس چرته سو کا شای ملوی جی اتا یوٹیلیٹی سٹور وی خو لکا وجود دی شان دی دلای کی دا وی ترانګه و څه شای سامان ملوی جی میرم شای په شمالي وزیرستان کیم شای دیتا روسی ا دګ دی وی خارس کو چې ور شي وی چا خو ختم نه نه ملوی جی نو میز دا انتظامیا ته وی چې د نو ټس خو لی د سامان چې خل تنا سر ریلیف ملاوشی یو شایر درمی چې غریبون ته ملاوشی خپل کې وشای چې ولې او یا تیا ستوري نه دي او په ګراوند باندې یو دوا موجود دی پاشه غو پیرا سامان نه ملاوی.
په دې اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان ایجنسی پولیټیکل انتظامی چارواکو سره تماس ونیو نو پولیټیکل ایجنټ اډیشنل پولیټیکل ایجنټ او تحصیلدار یو هم په دې اړه خبرو ته تیار نشو، خو بل طرف ته ځای خلک د انتظامی نه غوښتنه لري چې باید پولیټیکل انتظامی د دې نوټس واخلي او د یوټیلیټی سٹور فرانچایز لکه د بندوبستی علاقو په شان دلته هم فعال کړي چې خلکو ته ترې پارزان نرخ د ضروریات سامان ملاو شي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شئ.
په پېښور کې د تیلو او سی این جی نرخونه کمیدو وروسته هم کرایانې لا زیاتې دي او ډرایوران دا کرایانې نه کموي. عام خلک وایي چې حکومت دې باید دې اړخ ته پام وکړي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان نه اورو.
دا پټرولیم مصنوعاتو نرخونو سیوا کې دوه سره سم زیاتره ټرانسپورټرانو او د ګاډي مالکانو کرایانه هم سیوا کړې دي. ولې کله چې دغه پټرول او د سی این جی نرخونه کم شي نو دغه ورستو دغه ډرایوران کرایانه نه کموي. او عام ولس وینا ده چې حکومت لا او ټرانسپورټرانو لپاره کار دی چې د دې خبره نوټس واخلي او دغه کرایانه کم کړي، ځکه چې په غریب ولس توړاندې نه د ګرانې ډیر بوج دی. دغه ولس مشال لیډو ته زیاتو کرایانو په حق لا صدرنګ ویل
بسمه الله زمانون دي یو خو زمونږ به حیثیت قوم د ذمہ داری احساس نشته.
پیٹرول گران شو اور سارا دی چیزیں یو سٹاپ چیزیں پنجو روپے اور لس روپے کرائم زیادہ کڑا ہوتا پتا ہے پیٹرول ارزان شو کری اما کا شانتی زیادہ پکار جدا کری کم ایشو
ہم پتے ڈرائیوران اور گاڑو مالکان سوائی نو داغوی وینا دا چگیر چاپیرا ہر یو سیز دوی تک گران دی نو سنگ دوی کرایانی کم میکلی
انم دی جاوید عظیم ڈرائیور د چار سدی ما نو یوال کری خوند ر کنه چی کری سړی ارزان ہے کیو فبریکی لوټو مونږ مخ 65 روپے اگستا مونږ اوس 550 روپے دی دا سی چدی نو ټیر په 500 روپے جوړو مو سی دی نو 500 روپے جوړی دا سی چدی نو موبایل به مونږ 500 روپے بدلو لو اوس 1400 روپے بدل تو نه په بر روان مونږ تر وړار دان کی مونږ تر ګوړار دان کی یوال سینجو خوند ر
مار دیان ورخیجه
ولوم پدې اخلا چې کلمنګ د پیښور ریجن ترانسپورت سیکرټری سید احمد نصیب نه پښتنه وکړه. د هغه وینا وا چې ډېر زور به دې پدې اخلا باندې کینی کوټل ګامونه به پورته کړي او کرایان به ایڈجسٹ کړي
چې نو وخت لا غاشي او بیا چې په ریسنګ وګورې چې پای کې د پیښور او د ډیزل او شینګي سره او پای کې نو کوم کرایان چې کړي دا غېد امپلیمنټیشن د پاره وو وختن په وختن کرایان یې وښکوم ان شاء الله په خپل ځای بوځو او مطلب دا غې فزیکل ریپټ کړو دا غې کرایان یې
یاد دی وی چې څو ورځې وړاندې حکومت د پېټرولو په نرخ کې خوشا 12 روپے او سی این جی کې 10 روپے کمی کړو. ولې دوی وایي چې راتلونکي 15 ورځو کې امکان دی چې د پېټرول نرخ نور هم کم کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
روزپانه ډان په خپل ادارې کې لیکي چې په پاکستان کې مزارونه هر ورځ په نخښه کیږي. خدا ډول هر برید د اسلام په پر امن او د زغم نه ډک روایتونو باندې برید دی او تر کومه پورې چې د پیښور خبره ده نو دغه خار بې شمېره ځله غمونو ځپلې او وهلې دي. خو روزپانه ډان وایي چې پیښور ته زموږ د کلتور او پر امن روایتونو محافظ یې او ته به خپل سفر تر هغې جاري ساتي تر کومه چې د تورو تیارو قوتونه لدی ماتی نه دی ورکړي. د دې ادارې نور مهم ټکی د مجید بابر نه اورو.
ورسپانه ډان په خپل ادارې کې د تیر زیارت په ورځ په پیښور کې د 5 پیرانو مزار سره نږدې شوې هغه به می 14 چې ماشومان او خزو ته مرګ جوړ لاړه ولې وا په اشاره وای چې د پاکستانی ولس په هر ورځنی ژوند بریدونه روان دي. د زیارت ورځ د دغه هیواد د ولس په ژوند کې د ونې هغه ورځ وی کله چې په مزارونو عام ولس حاضر کوي او دغه بزرګان دین سره د خپل عقیدت اظهار کوي. ورسپانه لیکي چې د دغه به می 14 هدف د ټولنې یو ځانګړی طبقه نه و بلکې هغه عام زیارت کوونکي وو چې دغه مزار لا د حاضرې لپاره ورغلی وو او د 14 د طریقې کار نه هم معلومیږي چې دا به د هغو خلکو کار وي چې مزارونو سره عقیدوي اختلاف لري. ورسپانه لیکي چې دغه 14 توکي په پرېشر کوکر کې ځای پر ځای کړل شوی ول او دا ښکاری چې د دې پیښې پر شابه هم هغه لاسونه وو چا چې د دې نمخ کې مزارونه په نخه کړی وو او دا 14 دې طرف ته هم اشاره کوي چې دا مهال په پاکستان کې کوم ډول منفي سوچ دوام لري. ورسپانه دیتوي چې په خبر خار دا مهال کوم امنیتي سره مخ دی. دا 14 د هغو ستونزو په اړه یو یادګیر نه و. پېښور ښار چې د هر کلتور او مسلک تر پیړو پورې یو مرکز پاتې شوی دی د تیرو څو کلونو راهیسې سخت دریځی او ترهګرۍ سخت ځپلی دی. ورځپاڼه لیکي چې دا 14 امنیتي او استخباراتي ادارو ته هم یو یادګیر نه ده چې خپل امنیت ځای په ځای کړي او استخباراتي ادارو له پکار دي چې خپلې ذمهوارو ته پام وکړي چې د دا ډول بریدونو مخه پرې ونیول شي. ورځپاڼه دیاتوي چې سخت امنیتي ګامونه دا خو کولی شي چې د دا ډول یوې غمیزې مخه ونیسي. خو ضرورت د دې ده چې امنیتی ادارې د دا ډول پیښو جرړې معلومې کړي، ځکه چې د یوې ناڅاپي غمیزې د مخنیوي نه دغه جرړې ختمول زیات ضروري دي. هغه ترهګر چې د عام ولس هر ورځنی ژوند ځکه په نښه کوي چې د هغوی په نظر مزارونو ته تګ غیر اسلامی دے، د هغوی مخه نیول پکار دی. ورسپانه دیاتوی چې په پاکستان کې مزارونه روزانه پنخه کیږي، خدا ډول هر برید د اسلام په پرامن او د زغم نه ډک روایتو باندې برید دی، او تر کومه پورې چې د پیښور خبره ده نو دغه خار بشمار زل غمونو زپلې او وهلی دی. ورسپانه ډان وای چې پیښوره ته زموږ د کلتور او پرامن روایتو محافظ دی، او ته به خپل سفر تر هغې جاری ساتي تر کومه چې د تورو تیرو قوتونو له دې ماتې نه وي ورکړي.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر د مشال ریڈیو پدې خبرونه کې نور پروګرامونه هم لرو، او اوس د ماسیګر سلورنی می بجې شوی دین او د بوریوال کاکړ نبا د دې سات لاند خبرونه واورو.
افغانستان کې د رغلو سیلابونو له کبله لږ تر لږ 30 کسان وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د ملک د پیټرولیم وزارت امر کړی دی چې د توانایي پیدا کوونکو کمپنیو ته دي هر ورځ 28,000 ټنه تیل ورکړل شي چې ډیره بجلی پیدا کړي. له امریکا سره د اسامه بن لادن د پیدا کولو په لړ کې د مرستې په تور د بندي شوي ډاکټر شکیل افریدی ورور وایي چې دی د خپل ورور د ژوند په اړه اندېښمن دی. د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې د پوځي قافلو د تیرېدو له کبله هلته ګرځبندیز لګول شوی دی. ځای خلک وایي چې د دې له کبله دوی له لوی شمېر ستونزو سره مخامخ دي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي ترهګري د افغانستان او پاکستان په وړاندې یو شریک ګواښ دی. دغه په وینا په کار ده چې پر ضد یې په ګډه مبارزه وکړل شي. او د مصر د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي چې په دې هیواد کې د تیر اونۍ د ولسمشرو انتخاباتو نتیجې به نن اعلان کړي.
اوس به 19 پروګرام پښتانه په نړۍ کې وورو. پښتانه سباندې 5000 کال وړاندې د افغانستان د بلخ په خوشا کې استوګنه خپل کړه او ریایي مدنیت یې جوړ کړ، خو د وخت په تیرېدو سره پښتنو د نړۍ بیلابیلو سیمو ته کډوالي وکړه چې لومړی هندوستان یادېږي. په پښتانه په نړۍ کې نننی پروګرام کې به هندوستان ته د پښتنو د کډوالۍ او هلته د دوی د اوسني ژوند په اړه معلومات ترلاسه کړي. د پروګرام ستاسو لپاره احمد شاه اعظمي جوړ کړی. راځي چې په ګډه یې واورو.
پښتانه په نړۍ کې
ګران اوریدونکو د 19 پروګرام پښتانه په نړۍ کې د وی بلی کړي سره موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د 19 پروګرامونو د لړۍ په دې کړي کې به تاسو هندستان ته د پښتنو د کډوالۍ او هلته د دوی د ژوند په اړه معلومات ترلاسه کړي. پښتنو څه باندې 5000 کال وړاندې د افغانستان د بلخ په شاوخوا سیمو کې استوګن خپل کړه او اریایي مدنیت یې جوړ کړی، خو د وخت په تیرېدو سره پښتنو د نړۍ بیلابیلو سیمو ته کډي وکړې چې یوه سیمه یې هندوستان یادېږي. سلګونه او لسګونه کال وړاندې هندوستان د لوی افغانستان سره جوخته سیمه وه چې د تاریخ پوهانو د وینا له مخې په لومړي سر کې همدغه سیمه ته ګڼ شمېر پښتنو کډوالي کړي او هلته میشت شوي دي. هندوستان ته د پښتنو د کډوالۍ بیلابیل لاملونه یاد شوي چې د ذکر وړ تجارت، فتوحات، د څارو د څړ لپاره مځکه او بهرني يرغلونه دي. په لندن کې میشت خبریاله او لیکواله صفیه حلیم چې د هند د پښتنو په اړه کتاب هم لیکلی وای چې هر مشر چې به پر هندوستان برید کوي نو د لشکر لویه برخه به پښتانه و چې وروسته بیا دغه پښتنو خپل نور خپلوان هم لزان سره بوتلل او مځکې یې آباد کړلې.
هر یو کس چې به د هندوستان د فتح کولو لپاره تلو د هغې د فوج لویه برخه پښتنو او اکثره د دې په میړانه باچاهانو بدیت ازمکه ورکړلې. لری پرتی سیمو کې بداسه زینا پورا پورا کلی ورته جاگیر پتوګ ورکړې شول چې دې پکې خپل ژوند وکړې شي. کله چې بداسه دی واغستو نو ظاهره د ژوند لپاره بدی بیا خپل شاته چې کم کسان پریخي او یا خپل ټبر به پریخي او مور پلار به ورونه خويندې وو نو دی بهوی دا وختل. بیا موږ په تاریخ کې داسې بیلګې هم وینو چې یو کس مثلا خپل سیمې شوخوا کلو کې دا شی ډنډوره کړی دی چې زه نوی خار آبادوم. د دې یو بیلګه د شاه جهان پور خار دی چې هغه نوی آباد شوی خار و، یعنی د مغلو په وخت کې هغه یو جاګیر ورته ورکړی شوی و. شاه جهان بادشاه هغوی ته امر وکړو چې تاسو کولی شئ چې نوی خار آباد کړئ. پښتانه دي بہادر خان او دریا خان دا نمونه. نو هغوی بیا شاته خپل تبر چې په پښتونخوا کې و نوی زره کسان بوتلل په یو مخه او اغل تکي آباد کړل په شاه جهان پور کې. نو شاه جهان پور کې بیا دی وای چې 250 مالتونه جوړ شول د دې پښتنو چې هر یو مالت کې به یو عام اوسېدو. نو تاسو فکر وکړئ چې په لسمه پیړۍ کې نوی زره پښتانه په یو مخه ځي اتر پردیش کې په شاه جهان پور کې آبادیږي. نو دا د دې کډوالۍ یو ډېر لوی بیلګه ده.
یو شمیر تاریخ پوهان په دې نظر دی چې هندوستان ته د پښتنو د کډوالۍ یو لامل تجارت هم وو. په نوی ډلی کې میشت د جواهرلال نهرو پوهنتون استاد ډاکټر خالق رشید وایي چې پښتنو د هند په نیمه وچه کې ګڼ شمیر تجارتي مرکزونه درلودل، خو د آبادۍ د کموالي له کبله د دوی ژبه او کلتور د اکثریت تر اغیز لاندې راغلي.
د دوی هغه ډېر مهم مرکزونه ملتان وو، د پښتنو مرکز وو، پېښور وو، یا مثلا سند وو، او لږ بچ بیا وړاندې ولاړ سرهند وو، دلای وو، د دلی څخه وروسته کانپور وو، د کانپور څخه وروسته روهیلکند وو، روهیلکند نه بیا بهار ته تلل، بهار نه به همداسې بنګال ته داخلېدل. دغه ټولو مرکزونو کې دا ډېر مهم مرکزونه چې په تجارتي لحاظ باندې مهم وو، په دغه ټولو کې د پښتنو انده ډېره مهمه وه. د پښتنو رول، د پښتنو تجارانو، د دوی تجارتي کښتۍ وې، د دوی تجارتي کارخانې وې، د دوی تجارتي کاروانونه وو چې دغه اموال د دوی ځای څخه بل ځای ته وړل. په دغه لحاظ باندې دغه تجارتي هلې ځلې چې پښتنو په دغه هند په نیمه وچه کې درلودې، دغه د دې سبب شو چې بالاخره د یو سیاسي قوت، د یو اداري قوت په حیث باندې په هند کې رامنځته شو، قدرت یې ترلاسه کړ. دغه عوامل وو چې پښتانه یې په هند کې ځای پر ځای کړل. دوی دلته ډېر مهم مرکزونه جوړ کړل، دوی دلته نوابۍ جوړې کړې، دوی دلته د قومونو په حساب ځای ته ځای شول، دوی دلته بالاخره د سمتونو په حساب باندې او د خپلو سیاسي هڅو ګرایشونو په حساب باندې دوی ځای ته ځای شول. اوس یو پی ده مثلا پنجاب دی، مثلا منځنۍ هندوستان دی، مدیا پردیش، په دغه ټولو کې نن لږ تر لږه تر 5 میلیونه زیات پښتانه ژوند کوي. اما دا چې هندوستان د خوم حیثیت لري، هندوستان داسې یو هغه دی چې هر څوک ورته راغلی دی، په دې ځای کې خپل کلچر، خپل هر څه بایلولي، بلکې د دې سیمې اخیستي دي. پښتنو هم همدغه کار کړی دی او دوی هم د زمانې په تیریدو سره خپل ژبه، خپل فرهنګ له لاسه ورکړی دی او د دغه ځای سیمه ییز فرهنګ اخیستی دی.
تاریخ پوهان وایي چې د تجارت په ډګر کې پښتنو له ځان سره وچې میوې او هغه څاروي هندوستان ته وړل چې هلته ضرورت احساسې دی. صفی عالم وایي چې په هندوستان کې د پښتنو تر راتګ وړاندې اسونه نه و، همدغه پښتانه و چې په لومړي ځل یې د اسونو تجارت پیل کړی او په هند کې د اسونو استعمال ته وده ورکړه.
تر ټولو لوی شی چې هغه هند ته پښتنو ورسو هغه اسونه و. د هند په کلچر کې غوا او میخي دا مهمه دي. دې طرف نه د یخو سیمو نه، د سړو سیمو نه دی ځان سره اسونه یوړل او د اسونو کلچر چې دی هغه د آریانو سره شروع شو. نو پښتانه په دې بریالي شول چې هغوی کله چې د تجارت مالونه وړل نو څاروي به هم ځان سره وړل او په دې څارو کې آس ډېر مهم وو.
تاریخ پوهان وایي چې سلګونه کلونه وړاندې په ګڼ شمیر کې خلک له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته تلل او پولې یا سرحدونه نه و. ډاکټر خالق رشید وایي چې هند ته د پښتنو د کډوالۍ یو لامل د پولو نشټوالی او آزادانه تګ راتګ وو.
تر ټولو مهم او ښه عمل یې دا دی چې پښتنو همیشه د هند نیمه وچه په سیاسي، تاریخي او په مذهبي لحاظ باندې هیڅکله پردی ملک نه دی بللی. دا یو جالب اصل دی د دغو خلکو په مقابل کې. یعنی دا تقریبا د نیمه پیړۍ یا د اویاو کلو خبره هم ده. په کلکته کې یو پښتون عارف یوسفی ولیده هغه خپل چپرکټ کې پروت و، ما سره خبرې کولې. دا وی چې زه درې ور تر قندهار پورې پیاده تللی یم. موږ په قندهار کې وای داسې فکر نه کوه چې موږ په کلکته کې نه یو، موږ په کلکته کې داسې احساس نه کوه چې موږ په قندهار کې نه یو. یعنی دا خبره په هغه وخت کې ده. له بده مرغه زموږ اوسني نسلونه داسې فکر کوي چې دا هر څه دا مرزونه، دا سرحدونه، دا پولې، دغه د پخوا څخه هم داسې جوړې شوي دي. ولې دغه پولې پخوا نه وي؟ پخوا دغه خلک هم داسې حرکت یې کوه تلل به.
کڅه هم لسکونه او سلګونه کلونه وړاندې پښتنو هندستان ته کډوالی کړي او هلته میش سوي دي. خدا چې هندستان ته تر کډوالی وروسته پښتانه په کوم سیمو کې آباد سوي دي. په نوې ډلی کې د آل انډیا رادیو د پښتو څانګې مشر ممتاز ولی د دې پښتني جواب څه دا ډول راکوي.
سره پښتانه چې دی هغه د بھوپال مدی پر بھوپال یو خار دی، مرکز دی د مدی پردیش ایالت. په پاغه کې د پښتانه ډیر زیات آباد دي. جاغینا برسیرا دولو خونه چې دی لکه بمبئی شو دا ډیلی دی او اتر پردیش ایالت کې سنپور لکھنؤ او نور ځایونو کې پښتانه آباد دي. هغوی خپل هغه شناخت د لاسه نه دی ورکړی، لیکن او په ژبه باندې څه اغیزه کړې ده.
که څه هم په هندوستان کې د میشتو پښتنو پر ژبه او کلتور د هندي ژبو او کلتور اغیز سوی، خو بیا هم یو شمېر داسې کورنۍ سته چې تر اوسه پښتو ژبه وایي او پښتني کلتور یې پاللی دی. ممتاز ولی زیاتوی چې لسګونه کلونه وړاندې نیکونو هند ته هجرت کړی وو، خو اوس هم دوی پښتو ژبه او کلتور نه دی هیر کړی.
زمونږ پهلوان چې وو، زمان نیکه او پړ نیکه، دا خلک چې وو د خیبر پختونخوا کې یو ولسوالي د سوادی نومېږي، په هغې کې یو کلی دی. نو دوی هلته نه 1951 څخه د مخه چې لا د هند او پاکستان ویش نه و شوی، دلته اتر پردیش په ایالت کې یو ولسوالي د سهارنپور هلته میشته شوي وو. د هغې راهسې تر ننه هغوی ځنې زمونږ خپلوان هلته آباد دي او په خپلو کې په پښتو ژبه خبرې کوو.
که څه هم په هند کې میشتو پښتنو د اوسني افغانستان او پښتونخوا له بیلابیلو سیمو څخه د هند پر لور هجرت کړی، خو ځینې داسې کورنۍ هم سته چې په 1948 کال کې د هندوستان د ویش پر مهال د بلوچستان له پښتني سیمو څخه هند ته تللي دي. د هند د راجستان ایالت په جیپور سیمه کې میشته پښتنه شلپی بترا کاکړ یو له هغو پښتنو څخه ده چې نکونه یې د بلوچستان له مختر، بوري او کوټ څخه هجرت کړی وو. نوموړی وایي اوس هم په کور کې په پښتو ژبه خبرې کوي او غواړي چې په هند کې د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره کار وکړي.
دا اوس کار کوم پښتو باندې، کلچر باندې کار کوم، مشکور کی تو کار کوي. تو مجبور چې مېری جنریشن تی راضي اگر هم پښتو شز زکای اگر د پاره ز سکرپټ هم پیدا کوم، کوشش هم کوم چې هندی دلته یونیورسيټي دی، راجستان یونیورسيټي کی گای کوم چې یو نوی کورس سٹارټ کړي، میری سیکشن سٹارٹ کی پشتو کا. تو اگر سمجھ دے مدد ملاؤ کیجیے، جب ٹیچر راضی اسکرپٹ ہم اس طرح کہی جائے، اسکوپ ہم دیر دے اس میں مجھے اسکوپ اس کا رکھو کہ پشتو کا دیر اسکوپ دے تا پخفل زبدا تا زکوا مجھ کمیونٹی کی پنجہ سوا پشت وا کور دے اور گرد کور کی چی مشران دے گرد پشتو کی خبر کئی کان دے مجھ پرنگا چی مجھ جنریشن دے کیا اگر وہ صرف اور صرف ہندی اور انگلش کی گائے گئی کہ پشتو مجھ ضرورت باندھی یوز کروں کہ کم اٹئی لزو اور اٹئی کہ مجھ نہ گواڑو چی پل سڑائی مجھ لپوئی جی بیا مجھ پشتو کی خبریں کہوں لشکی لشکی اگر ہم مجھ دیر اگر دوپہر مذاق جوڑو اور تقسی پر پشتو سوکم نہ اور سوکم نہ خبریں گئی.
بلخوا بیا د شلپی مور جودا وای چې په کورنۍ کې مشران ټول په پښتو ژبه خبرې کوي، خو ځوانانو یې پښتو ویل کم کړی دي.
مور خپل لار موږ پښتو غایګل او موږ پښتو دای خبرې کوله او سی اوس موږ الکان دي لکه دا شلپی دا عمر او سی الکان دي شلپی دا عمر غرد اگر ته هندی غایي څنګه هندی الانګري هغه پښتو نه غایي غایي نن سبا پښتو ډېر کم سواله دغه نه غایي موږ یو موږ په پریوار لکه ما لورو ندی ما اندرن دی ما خواش کی موږ ګر په پښتو څه غږی دا مسر سی دی دا مشران سی دی دا ګر په پښتو غږی او دا اوس نن سبا الکان سی دی دا ګر مانډای کله ګر پښتو په وی ګر دا څه ګای نه دی شلپی دا عمر سی ګر دی لکه اگر ګر په پښتو ګر پوجي او کته اره په پښتو دا ګای دم په پښتو ګر پوسی او مالا به جواب راکې پیندی گائے نہ ہے پشتو بالکل نہ پوئی پوئی کو پشتو ہر گائے والی پوئی اور دار خلاص گائے گائے نہیں سیال تھا
که څه هم دا وخت د هندوستان په بیلابیلو سیمو کې په لکونه پښتانه میشت دي، خو د تاریخ پوهانو په اند اکثریت ژبه او کلتور د اقلیت پر ژبه او کلتور اغیز کوي، او همدا لامل دی چې اوس په هندوستان کې ګڼ شمېر پښتنو خپله ژبه هېره کړې او په هندي خبرې کوي. پښتانه په نړۍ کې اوسنی پروګرام پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو احمد شاه اعظمي پر لوی خدای سپاري. ژوندي او ګړندي اوسئ.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خپرونه.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ری اوس تاسو ته د زړو سندرو جوړ پروګرام یادونه وړاندې کوو. په دې پروګرام کې تاسو نیغ په نیغه برخه اخیستلی شئ او مونږ ته ویلی شئ چې کم سندرغاړی یعنی زوړ سندرغاړی چې کم دی هغه ستاسو خوښ دی یا کومه زړه سندره ستاسو خوښه ده، نو پروګرام کې به راسره خبرې کوئ. او که فرض که تاسو په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د هغې دپاره زموږ د ټیلیفون شمیرې څه داسې دي.
دا مشال ریډیو لایف یا ژوندو خبرونه ته په دیشمیرو ټلیفون کولای شئ. 00 24 23 25 00 24 23 25 00 24 23 25 00 24 23 25.
کله چې مو اړیکه ټینګه شي ریډیو بند کړئ او موږ سره په ټلیفون خبرې وکړئ.
یادونه خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. او په دې خبرونه کې ګورو چې دا وخت موږ سره لومړی کالر څوک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم
جی. روڑا څوک خبرې کوي او د کوم ځای نه مو راته ټلیفون کړی دی؟
زه داود خبرې کوم. لنډې کوتل نه خیال محمد په آواز باندې یو غزل راته واوره.
د خیال محمد په آواز کې غزل اوریدل غواړی؟ سمه ده، زه به کوشش کوم چې درته ولګوم. نور وروره څنګه یې؟ ستاسو د سیمې موسم څنګه دی؟
کړي موسم بس خوب باد ده او هوا کې لګي خلصه یخه اوریز ده.
زه بیا خو ډېره ښه ده.
ډېر ښه ښه موسم ده انشاءالله.
زه صحیح ده کې موسم نه خوندواله او موږ به درته سندره هم نشر کو هغه به هم واورې. سمه ده،
ډېره مهرباني ډېره مهرباني
ډېره مننه. داود مونږ ته ټلیفون کړی وو او ګورو چې بل را سره څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام
جی. رو را څوک خبرې کوي؟
زه فیض الله يم د سویلي وزیرستان نه. په لومړي ځل مې تاسو ته فون کړی.
ښه، ډېره مننه. فیض الله تاسو مونږ خبرونه اورې؟
او تاسو خبرونه اوس اورو، خو دا ټول فری نمبر چې دی دغه تاسو زیات وچته وي.
زیات چته اوس مطلب لکه هغه زیات مصروف راځي
لکه زیات تاسو اخلي دغه ولکه مونږ زیات کوشش پې کوو درته موبایل کار نه کوي او مونږ پی ټی سیل نه فون کوو غره نه ملاويږي.
صحیح دا غي وجه دای چې دونه ډیر اوریدونکو دی او ټول ټلیفون نه کوي، نو د چا نمبر راشي د چا غرست راشي. بهرحال اوس هم خبرې وشولې دا خبره ده.
او بل خوشاله مې مشال کې مې رمبه ټلیفون ملاو شو. او دا زړو سندرو کې خمه یو سندره اوریدلې ده، هغه مې ډېره زیاته خوښه ده.
کومه سندره مو اوریدلې ده؟
هغه د چا په آواز کې ده، وایي چې غم دې لیوانی کړم جانانه په لاره ځم ګوتې شمه رم ته یادومه کته سندره خو ده.
روره داسې خو ماته هم یاده نه ده. بهرحال زه به تپوسو کوم چې د چا سندره ده او کوي را سره، نو درته به یې نشر کوم. سمه ده،
صحیح شو.
ډېره مننه چې ټلیفون دې راته وکړله. اوریدونکو داود مونږ ته ټلیفون کړی و د خیال محمد په آواز کې سندره غوښتله، نو دا سندره د غی لپاره.
زمد زل کرار راشا
کپ خلاشا زمبت زل کرار راشا دیر کر دلے ما بس کپ خلاشا
د داود په فرمایش باندې د خیال محمد په واسه کې دا سندره تاسو ته اورول او ریدونکو دغه ستاسو هم پروګرام کې برخه غستئ شی او ګورو چې د ټلیفون په لیکر سره څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام فرجان صاحب.
خیریت تر ورسنګ یې خیر تاسو؟
بالکل الله پاک الله تاسو پګان دي قراری دا
شکر دې خیر دې. څنګه نوم هم څه دی؟
نوم مې مبارک جان خوستای دا ابو زبای څخه تاسو سره د ټلیفون په اړه کې کوم
صحیح نور څنګه څه کوي؟ هلته
مونږ خو دلته ډېر وران یو ټریلې چلو.
خسي دا نو مشال ریډیو اوره
ماشاءالله دی خو زمونږ یو ځنۍ منبع ده چې په مونږ سره په ورځنۍ کارونو کې ملګری کوي. کدا مثال ډیو نو ممکن موږ تمرا زیات وخت نه دلته نه تیر کړی.
صحیح ډیر مننه چې تاسو مشال ریډیو دونه خوخوي خروره. او د چا سندره باورې دل غواړې؟
خرجان سندره خو غواړم دا ګلنار بیگم په आवाज کې زړه فلمي سندره غواړم. او کدی یو سلام اجازه را کې دی ورور دې ډیر وخت بکیم تیر ته سلامونه کوي.
زه سر ورته سلام وایې ځکه چې دا ډیر لند خبرونه ده.
مهرباني. په خوست ولایت د میدان ولسوالۍ کې ثناور رحمان رحماني ته د زړه د اخلاص سلامونه وړاندې کوم او دا سندره هم درته ډالۍ کوم.
صحیح ده. ډېره مننه وروره چې ټلیفون دې راته وکړو. مبارک جان راته ټلیفون کړی وو او اوریدونکو ګورو چې بل را سره څوک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم.
اوریدونکو یادونه خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. نیخ په نیغه پروګرام کې برخه اغستل شي او چې څوک تیرا سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
سلام څنګه یې فرجانې؟
خیر مرو رتا سره څنګه یې خیر؟
الحمدلله نه کې بلاته نه مړ دل نو ورو
خجی نو څنګه د کم سندرغاړي تاسو خو خو زوړ
مونږ در څنګه فرا دا کار سندر او ولګو چې راشم ما زوی دې وانه.
صحیح ده. سم ده. کوشش وکوم چې درته ولګوم.
مننه مننه. السلام علیکم.
ډیر مننه تاسو ته ټلیفون کولو. اوریدونکو د دې نه وړاندې مبارک جان مونږ ته ټلیفون کړی وو او د ګلنار بیگم د په اواز کې سندره غوښتله. نو دا سندره د غی لپاره یادونه خبرونه تاسو اوري او پروگرام کې نه خپل خبرخه اغستی شي ګورو چې را سره څوک دی د ټلیفون په لیکه باندې. السلام علیکم اوریدونکو مشال ریډیو تاسو غوږ دی او ګورو چې څوک دی را سره. السلام علیکم.
السلام
وروره څوک خبرې کوي او چرته نه مراته ټلیفون کړی دی؟ اور ادن کو یادنا خبرونه تاسو ته وړاندې کوم او په دې د خبرونه چې دا د زړو سندرو خبرونه دا تاسو ویلې شهرات چې تاسو کوم زړه سندره خوخه د دین علاوه که تاسو یو زوړ سندر غاړي خوخوینه دغه سندره درته هم خبرولې شمه او ګورو چې د خبرونه اخیری کالر څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تو یې ختري ماشي
مننه وروره د چرته نمبر ته ټلیفون کړی دی او نوم هم څه دی؟
زه رحمن الله گوهر دی خوست ولایت دی صبرایو غیرتی قوم اوسیدونکی یم چې فی الحال دی په اماراتو کې خوژن کوم.
ښه، نو څنګه وروره وخت هم ښه تیریږي؟
الحمدلله بخیر دی، الله تعالی کرم دا چې تاسو ښه یاست.
ښه، زوړ سندرغاړی څوک خوښو یا سندره هم کومه خوښه وزړه؟
سندره دی زرین فرزانه خوښو که تنه شریکی او بیا د تاسو په ټیسیل نمبر دی اماراتو څخه ترنګ ملو کو.
دا خو به زه د خپل تکنیکی همکار نه تپوس وکم، بیا به زه په بل خبرونه کې به بیا مونږ تاسو ته دې طریقه او خیو سمه ده؟
بلخ سمه ده، بس درین پر دنه غواړو. خو
سید او که دغه مې درته نشر نه کړ نو د کشور سلطان په واسه کې به درته سندره نشر کوم. ټیک ته ډیره مننه چې ټلیفون دې راته وکړلو. اوریدونکو یادونه خبرونه هم تاسو ته وړاندې کول او د خبرونه په اخره کې به د کشور سلطان کشور سلطان په واسه کې د سندره خبره کو خو اغه نوراندې به یو کالر سره خبرې وکړو. السلام علیکم. اوریدونکو ښکاري راته چې تکنیکی ستونزه ده، نو د کشور سلطان په واسه کې به سندره وورو. دا خبرونه هم په دې ځای باندې ختمه شوه. راتلونکي بل خبرونه کې به زمونږ همکار مجید بابر تاسو سره وي.
मस्त मंगे बरुड़े दे जमे दिल बरुड़े दे मस्त मंगे बरुड़े दे जमे दिल बरुड़े दे अलमाना में से यार बहू नरुड़े दे अलमाना में से यार बहू नरुड़े दे मस्त मंगे बर गुदर दे सो मंगे बरुड़े दे जमे दिल बरुड़े मत मंगे बरुड़े दे जमे दिल बरुड़े दे अलमाला में से यार तो नरुड़े दे अलमाला में से यार तो नरुड़े दे मत मंगे बर
سری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونۍ سي خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشالریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.